ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د آزادي رادیو خپرونې پیل شوې. نن یکشنبه د لمریز دیارلس سوه اووه نوي د میزان دوه ویشتمه او د میلادي دوه زره اتلسم د اکتوبر څوارلسمه د آزادي رادیو په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په تخار کې د یوې کاندیدې پر کمپاین د پرونیو حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی وای د کندوز ښار د ماستر پلان د بشپړېدو سره به دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او په ترکیه کې بندي پادری له خوشي کېدو وروسته امریکا ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي کار پیل شي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملي کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او تجارت وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ او ورته به سپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والی د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو، په کندوز ښار کې د ماشومانو او ښځو ته د یو روغتون د جوړېدو او د امام صاحب د سړک د جوړېدو او د الچین د پله د بیا رغېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي آزادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ښه پلمه نه لري. دا وایي موږ دې ته د پرمختګ په توګه ګوري او هر ګام ته چې د سولې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره ایښودل کېږي د قدر په سترګه ګوري. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې زلمي خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د زلمي خلیلزاد د خبری پکې خبری کړي په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمي خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو د ډاډه وکړه. ټرمپ وویل
Think of that, $110 billion
all they're going to do is give it to other countries. دوی وایي که هغوی یعنی سعودیان له موږ وسلې وانخلي، له روسیې به یې واخلي. فکر وکړي دا د 110 میلیارد ډالرو خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشق جی د اکتوبر په دوهمه په ضروري استادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و او بې درکه شو. په امریکا کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشق جی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنگتن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. امریکایي پادری اندرو برونسن چې دوه کاله یې د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړي وو پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. هغه پرون شنبه واشنگتن ته تر رسېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل.
برونسن له ولسمشر ترامپ څخه مننه وکړه چې د هغه د خوشی کېدو لپاره هلې ځلې کړې دي. په سپینه ماڼۍ کې له اندرو برونسن سره پرون د هغه میرمن او لور هم حاضرې وې. د اندرو برونسن نیول کېدو او محاکمې د انقرې او واشنګټن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی دی. او د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې دوه مشکوک وسلوالې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې دواړه مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې څو ساعته دوام وکړ. په دې عملیاتو کې د داغستان د امنیتي ځواکونو درې غړي ژوبل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس و بجې او شپږ دقیقې دي. ملګرو ملتو او د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په خصوص کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو پر بندېدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه ما بندوئ، موږ د دې حق نه محرومه او موږ ته یې راپرېږدئ، موږ یې خپله امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړه کړې پالیسي د سوداګرو لاستازو سره د مشورې لپاره شریکه کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه پوستې جوړې شوې.
تقریبا تر 1200 زر نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې کېږي له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشو ویلې چې کله مبارک ده، مونږ هم سبق نشو ویلې، مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته سکول جوړ شي.
د دې یو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. زموږ د وی پانی پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندونو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسی جرګې پر کاندیدانو په لسګونه تنه وژل شوي. د ولسی جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال سي وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسی جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په چاودنه کې نظیفه یوسفی بیک نه ده خوښ سوې. یو سیمه ییز چارواکی ویلي چې پرون د میرمن بیک انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکی ویلي چې چاودنه مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیک غونډې ته ورسي شوې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو وسوالو طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسوالو طالبانو له لوري دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حملې وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بدخیسی ویل لا امنیتی ځوا کونوز موږ غوښتنه داده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي. دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پېښې نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9مه په هلمند کې د ولسي جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په حمله کې هغه له خپلو نورو اوو ملګرو سره ووژل شو او یولس تنه زخمیان شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د ولسي جرګې 9 کاندیدان وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې ته ټول 2516 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې ښځې دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه نیټه کېږي.
د تخار له پرونی حمله وړاندې په هلمند کې او د غراس تر هغه هم وړاندې د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړۍ حمله شوې دي. له بلې خوا د خوست یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په خپل ولایت کې د ځینو مرکزونو یا د رای ورکونو د ځینو سایټونو په بندېدو اعتراض کړی دی. دوی ویلي دي چې د خپل ولایت د انتخاباتو د مرکزونو امنیت په خپله ساتلی شي. مدني فعالانو د غرازول کوم سایټونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي هغه بند کړي ناامن سیمه نه دي. د دې موضوع په اړه له خوست څخه د نجیب الله الخیل راپور واوري.
مدني فعال رفیع الله زیار وویل په داسې سیمو کې ټاکنې سایټونه تړل شوي چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د ده په وینا دې سیمو ته پخوا د تذکرو د ویش ټیمونه په ورځ ورځ ورغلي او زرګونه تذکرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې ووی سایټه تقریبا تړل شوی خودل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات دي او کس تندس یو کار شوی دی چلته سایټونه و تړل شي. نو کچیرې دلته سیاسي مداخله صورت ونیسي او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې ننی.
د خوست ریزی علي شیر باک اسماعیل خیل مندوزی مساخیل قلندر نادر شاکور شمل دوه مونده او سپیر هغه ولسوالۍ دي چې د اعتراض کوونکو په وینا پکې د امنیتي ګواښونو په پلمه وویش ټاکلي سایټونه تړل شوي دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیلو د مرغۍ لیسې سایټ تړل شوی. حال دا چې د جمعې په ورځ یو نومان پکې د څلور ورځو کسانو په ګډون یو ستره غونډه جوړه کړې وه.
د مرغۍ د لیسې سایټ تړل شوی دی په مساخیل ولسوالۍ کې. پرون یو کاندید په مرغا کې څلور زره کسیز غونډه درلوده او بل خبره موږ د قومي مشران او مدني ټولنې د هم دوی ته ډاډ ورکو چې کچیر تاسو دا امنیت نشئ ساتلای زموږ سایټونه ما بندوي موږ د حق نامه محرومه او موږ ته راپریږ دی موږ خپل امنیت ساتو.
قومي مشر حاجی مارک زدران د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې په درې زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ شمل دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکي ورکي.
زدران په درې ولسوالۍ کې چې په کوم ځای کې وایي چې په داسې کې نه امنیت زار به کوم لرم دولت خبره ده او هغه به زه خپل غوړه وخلم دوی ته به غافلی سي زپه شي بل هغې امنیت بوند.
بلخوا خوست امنیت قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د وویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یادو اتو ولسوالیو کې په وویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپله سیمه ییزو مسؤلینو کړي.
دا نه دي ممکن کړي چې موږ د سایټونو تړو. څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړی دی؟ موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونې او نظامي ځواک د قوت او تناسب په خاطر دا موضوع لیکل دي چې مرکز په دې باندې آگاوي او موږ وکولای شو چې یو مناسب نیرو اغو لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دی وی د ولسي جرګې د ټولټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روان اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه ترسره کیږي 129 په خوست کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ساعت وو بجې او 14 دقیقې دی. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دا کتنه تیره جمعه شوې او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړی د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. نیویورک ټایمز رسپانې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان جمهوری ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده شوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپل استازو د کتنې خبر رسمن تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېږي او د امریکا له حکومت سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بل امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوې کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي له کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی دا یې سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه شوې ده او که نه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 تر حمله وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ځینې وخت امنیتي ځواکونه له ښوونځیو څخه د پوستو کار اخلي. د غزنی د مرکز د دلارام ښوونځي لسګونو تنو زده کوونکو د هغوی پلرونو او استادانو د پوهنې ریاست مخته په همدې خاطر مظاهره کړې وه. دوی غوښتنه کوله چې د دوی له ښوونځي څخه د امنیتي ځواکونه ووسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چې غېدی چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځیو څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامین او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځیو کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې د ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپل زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب ماست و شاگردان به تحصیل میمانن.
در دست نیروهای پلیس است. تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي پلرن او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي آزادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بیا تعلیم پاته کیږي.
زمانو عبدالهادي د دلارام مکتب یو ښوونکی یم. تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي دوه نیم میاشتې کېږي له درسو لري پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې. زموږ د مکتب دیوال نه ټوړ انکړې دي. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډېر زر وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهره وروسته یې د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډېرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
اخیری نتیجه دا وسی مخته بیا هم یو څو وخت را کی مخ به دې موریت د رسیدګی لپاره جنگل باغ سنځه ساعت کوچ کې دلارم ته د موبایل د خپل پوسټل رو دایمي هغه ته به موږ انتقال سو. ولی تر انتقال دوران پوری تاسو خپل مکتب دلته په نږدې ساحه کې وبځې فعال کی
دا غزنی مرکز د دلارام د دغه مکتب تر څنګ چې د غزنی د وروستۍ جګړې وروسته پکې امنیتي سرتیری ځای پر ځای سوی دی. د غزنی ولایت د یو شمېر سیمو په اتو نورو ښوونځیو کې هم له څو کلونو افغان امنیتي سرتیرو پوستې جوړې کړې دي چې د دغه ځای د ولسي خلکو په وینا د دوی ماشومان په سختو حالاتو کې زده کړې کوي او یا یې هم بېخي زده کړو ته شا اړولې ده.
که یو شمیر ښوونځي دا ډول ستونزه لري، یعنی له ودانیو څخه پوستي جوړې شوي دي، نو ګڼ نور ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر لومړنی ښوونځی یو له هغو ښوونځیو څخه دی چې ودانۍ نه لري. د دې ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي وایي چې کله چې باران وي یا ډېره ګرمي وي نو مجبوره دي چې درس پرېږدي. له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی ښوونځی شپږ ټولګي لري. د دغو ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي تر پالونو لاندې ناستي، دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته، او دوه نورې بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي تر پالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. مخ او لاسونه په سپیرو خاورو ککړ دي. وایي
کله چې باران وي مونږ چوټي کېږو. زه په نام نشته د حکومت نه غواړو چې مونږ له تعمیر جوړ کړو.
یاد ښوونځی مختلط دی او په کنجونی هم هلکانو سره یو ځای سبق وایي. عابده د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. وایي په سپیرو خاورو کې ځکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلې سبق نشي ویلی. چې کله باران مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته سکول جوړ شي.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوي نصرالدین ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشتوالي له امله ګڼې ستونزې ګالي، خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنې کینی نو ټول زده کوونکي به یې له تعلیم بې برخې شي.
تعمیر نشته ری، خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو پاتې شو، حتی چې دغه ماشومان به بې تعلیمه او بې برخې پاتې شي. د دې وجې نه مونږ په دغه ځای کې دغه ماشومان په دغه خاورو جوړ کې راټول کړي دي او دغه د کار سبقونه وو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیاتو ستونزو سره مخ دي.
موږ خو مجموع کې 300 به ښوونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا غوښتنه کړې وزارت نه او ونرانو نه. تاسو اورېدلي رئیس جمهور وعده کړې ده په دې دوو کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشه ښوونځي جوړېږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول ښوونځي به په دې روان دوو کالو کې جوړ شي. حتما ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه ښوونځي ودانۍ جریان لري چې هغه دینه ډېره ولایت کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناست یې لکان او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غنی ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادری یا کشیش تر خوشي کېدو وروسته امریکا ته لاړ او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقره او واشنګټن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشیش اندرو پرونسن ازادي به د انقره او واشنګټن د اړیکو د ښه کېدو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشیش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې 2 کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسېد. اندرو پرونسن په واشنګټن کې په پوځي هوایي ډګر کې کښته سو او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له پرونسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
زه غواړم ووایم چې د ترکیې لپاره آسان کار نه و. هغوی هم ډېرې ستونزې درلودې. زه د دې کار د ممکنولو لپاره له جمهور رئیس اردوغان مننه کوم. کشیش برونسن د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه او په درې کاله زندان محکوم شو، خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی. نو له دې امله یې د هغه د آزادۍ حکم وکړ. اندرو برونسن پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخې ته په ګونډو سو او دعا یې ورته وکړه چې خدای فوقالعاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندرو برونسن د خوشی کېدو لپاره یې د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د ترکیې قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیې پولیسو برونسن د کردانو له وسلوالې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگټن ادعا کوله چې په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د ترکیې حکومت پر خپلو سیاسي مخالفانو کړۍ تنګه کړه او د اندرو برونسن گرفتاری هم د دې کمپاین یوه برخه وه.
په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ دوام لري. پرون د بلخ لیجنز او د پکتیا پینترز لوبډلې مخامخ شوې. بلخ لیجنز په چوه ګټله او په داسې حال کې چې څلور لوبغاړي سوځېدلي وو 115 نوې منډې وکړې. د پکتیا پینترز لوبډلې د بلخ لیجنز د لوړ هدف په وړاندې یوازې 116 منډې وکړې شوې. د پکتیا پینترز ټول لوبغاړي په 15 اوور کې وسوځېدل او دا سیالي په 9 منډو وبایلله. فعلاً د بلخ لیجنز لوبډله د جدول په سر کې دی. څلور لوبې ګټلې، 15 لوبې ګټلې څلور لوبې ګټلې دي. کابل ځوانان دوهم مقام لري، درې لوبې ګټلې، او پکتیا پینترز لوبډلې هم درې لوبې ګټلې دي. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي چارې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځانته سزا ورکوي. او امریکایی پادری یا کشیش اندرو برونسن چې دوه کاله د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په FM 3.5 څپه دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
جمیله یم د پکتیا ولایت نه.
تاسو سره لدې چې لکور نه بهر دند لري په کور کې دینه د کور میرمنې یا موري خپل کورونه سره هم تنظیموي چې دوړ خو ته ورسیږي.
دا ضروری ده چې مونږ کا وظیفې ته زو او کا مونږ وظیفې ته نه زو ټول خزي اول مسولیت هم د کور وي. کور پاکونه دا مونږ په سلفي صد مختبوزو او دفتر کې مونږ نه سلفي صد نتیجه غواړي. دوړ یو ځای مخکون د لپاره وخت پابندي ډېر زیات ضروری ده. مثلا باید ما ته معلومه وي چې زه سهار 7 بجې رابیدار شم او بیا غنه وروسته چای جوړونه او هر څه وخت ته زه خاص وخت ورتلار عبدول ماتول کورن سره وخت مسره سره
روان سړی کی نه چې مثلا دومره کار په کور کې به دومره په دفتر کې
اوس خو چون زوانه مې او زکواله سم چې هر څه د مختبوزم خو دا یو د سیاغه ده چې باید موږ اوس قبول کو چې خسته واقعا ډیر زیات مشکلات دي. خصوصا کله چې سن زیاتیږي او پر د غټوانی او نیروي کمیږي. بالکل تاسو څنګه وې زه سړی کیږم او کله کله ډیره پتنګم شم د دې ژوند چې دفترم دی او کورم ده خو چون امدا د ما مسولیت ته وزه مخته وړم
خوان مو څومره د کور په کارو کې مرسته سره کی
د ما خوان الحمدلله ډیر زیات ما سره دفتر کارونو کې او کور کارونو کې دوار کې ما سره زیات کومک کوي خصوصا د ما ماشومان په هغه کې د روزنه کې ډیر زیات ما سره کومک کوي نو زه فکر کوم چې خزه تر څو پرې چې د خوان ور سره کومک ونی کی د خپل ژوند خصوصا چې کله هغه وظیفه دار وي ډیر زیات یعنی ضروری دی د خوان کومک او څو پر شخوان کومک ور سره ونی کی ډیره مشکله ده ورته کې د شي د دواړه دند دواړه مختلفو ځایونو کې مختبون زی
څنګه کومه دی کاسه کې مرسته سره کی
بالکل دی کاسه کې کومک یا همیشه ما سره لوخي منځنو کې ډیر زیات کومک کوي یعنی لوخي زه به خینه وینځم یعنی دوه درې کله به کی چې ما لوخي به خینه دی وینځلی خوشاله باندې دا کار کوي
بل خپل بیا کور بهر دند لري
بالکل هغه وظیفه لري او فل وظیفه تم زی
په دې لاته خوشاله و رمز ولري
فندي مسره زیات
د اوسری رادیو د اتو بجو د خبرونه په لړ کې 219 پروګرامونه لرو تاند څنګه او حقیقت سره هله چې د دوی خبرونه هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی ورانده
تشکر سروان صاحب سلام خدمت شما او